احمد شبریم د ازادي راډیو د لاسو په جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په سر مشي ځکنن افغانستان ته پرشته اندېښنو خبرې کیږي. د دې غونډې په اړه تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالو ژغ وکړ چې افغانستان له لوی ناورین سره مخامخ کیږي که پاملرنه ورته ونشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي او برلین او پاریس ته اوکراین په ختیځ کې د لانجې د هوارېدو لپاره نوې هڅې کړي. د ملګرو ملتو عمومي منشي په افغانستان کې بشري وضعیت ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو د یو لوی ناورین مخه ونیول شي. انتونیو ګوتیرش پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره هم باید پراخې هڅې وشي.
دقیقا څلور اونۍ دمخه په جنیوا کې بشر دوستانه غونډه جوړه شوې وه. اوس په افغانستان کې بشري ناورین مخ په ډیریدو دی. 18 میلیونه خلک چې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي دې ناورین سره مخ دي.
د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره باید لارې ولټول شي او د ډیرو مالي سرچینو په برابرولو د اقتصاد د سقوط مخه ونیسي. په جنوا کې تیر سپتمبر د افغانستان په تړاو غونډه وشوه چې پکې د 1,200,000,000 ډالرو د مرستې ژمنه وشوه، خو ویل کېږي چې تر دې دمه د دې ژمنو یوازې 15% افغانستان ته سپارل شوې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ژمنه وکړه چې اروپایي ټولنه به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. جوزف بورل پرون په بروکسل کې اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل په افغانستان کې بشري او ټولنیز اقتصادي وضعیت د ماتېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا په وینا لږ تر لږه 1 میلیون ماشومان به را روان شمی له یخنۍ او لوږې مړه شي. 1 میلیون که چېرته سمې مرستې ورسره ونیشي موږ دې ته صبر نشو کولی چې ورته وګورو. بورل زیاته کړه کله چې طالبان د بشري حقونو په ګډون د اروپایي ټولنې 15 غوښتنې ومني بیا له افغانستان سره په پراختیایي برخو کې خپلې مرستې هم پیلولی شي. مخکې تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ونیسي د افغانستان د حکومت 85% لګښت نړیوالو مرستندویانو ورکاوه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی پلاوی به د اروپایي ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. مولوي امیر خان متقی دا خبره پرون په دوحه کې یوې غونډې ته وکړه. هغه وویل طالبان له اروپا سره ښه اړیکې غواړي.
موږ له اروپایي ټولنې سره هم غواړو تفاهم او مثبت تعامل ولرو. افغانستان غواړي چې د جګړې له فصل څخه وروسته اوس مثبت تعامل ولري. نوی حکومت نه غواړي چې ولس یې د اروپا مهاجرت ته تشویق او یا هم مجبور شي. دا وضعیت ته هیچا په ګټه نه دی.
د متقیب خبره طالبانو تر دې دمه د امریکا، جرمني او برېټانیا له چارواکو او د پارلمان د غړو سره لیدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د دې اونۍ لیدنه صادقانه او مسلکي بللې ده، خو ویلي دي چې د دوحې غونډه په هیڅ ډول د طالبانو د پرسمت پیژندلو په نیت نه وه جوړه شوې. د عراق د پارلماني انتخاباتو قسمي پایلې ښیي چې د مقتدا اسدر شیعه ګوند په ټاکنو کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. عراقي چارواکي وایي د یکشنبې په ورځ په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1.3% وه. د 2013 کال تر ټاکنو د خلکو دا ونډه 3% شکته بلل شوې ده. په عراق کې پارلماني انتخابات له ټاکل شوې نېټې څخه 3 میاشتې مخکې ترسره شوي. د عراق د انتخاباتو کمیسیون به چارواکي وویل چې مقتدا صدر د شمیرل شویو رایو له مخې تر دې دمه په سر کې دی. د عراق پارلمان 309 څوکۍ لري. د مقتدا صدر ویاند ویلي تر دې دمه 83 څوکۍ ګټلي. تېر وار د صدر ګوند 45 څوکۍ درلودې. عراقیانو تیر 2 کاله سخت مظاهره وکړي چې بلاخره د عادل عبدالمهدي حکومت وپرځید او پر ځای مصطفی کاظمي صدر اعظم شو. کاظمي له وخت مخکې انتخابات سره موافقه وشوده خو خپله او ګوند یې ټاکنو ته ونه درېدل. جرمني وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیه او اوکراین له ولسمشرانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې دې مشرانو موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرو ته کښېني. د جرمني د حکومت په پرونی بیان کې راغلی دي چې مرکل او مکرون پرون لومړی د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی سره د منسک د موافقې په اړه خبرې وکړې. په دې موافقو کې د اوکراین ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. په دې سیمه کې له 2014 را په دې خوا جګړې روانې دي او تر اوسه تر 12200 ډیر کسان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې د خبرو اجنډا دا وه چې د اوکراین او روسیې ولسمشر خبرو ته کښېني او جرمني او فرانسه منځګړی توپ وکړي. وروسته تر دې چې جرمني مسدونیا ته پرون 4-0 په وړاندې ماتې ورکړه، لومړی هیواد شو چې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لار وکړي. د اروپایي هیوادو د خوراوي لپاره 10 ګروپ دي. د هر ګروپ د سر لوبډله په قطر کې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام ته لاره کوي. په ایچ ګروپ کې روسیه وروسته تر دې سر ته وخته چې سلوینیا ته 2-1 په مقابل کې شکست ورکړ. په همدې ګروپ کې تر روسیې وروسته کروشیا ده چې پرون یې له سلواکیا سره لوبه 2-2 مساوي کړه. ازادي راډیو په منځنۍ شپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته ورشو د ورځې مهم موضوعات راخلو. ټاکل شوی د نړۍ د شلو سترو صنعتي یا جیشل مشان نن د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. د ایټالیا صدر اعظم چې هوادې د جیشل محلنۍ مشي کوي ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې کړکېچ اروپایي ټولنه اندېښمنه کړې ده چې ممکن یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. جزئیات ته صفي الله سنګزي په راپور کې.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړې سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوې چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې دا مهال د جیشل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي. سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډایه هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی، ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړی نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي، مګر ناورین پیښیږي او دا د بډایه هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکی او اندونیزیا څخه جوړ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړې نړیواله ټولنه باید یو ګډه ستراتیژي پلي کړي تر څو د افغانستان د کړکېچ د حل سربېره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نه شي. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په مشرانو سربېره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه په آنلاین بڼه د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې کړې دي. د ایټالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تېره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان سره خېږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې. کابو یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبانو لاسته ولوېد، ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلوونکو د سپتمبر په 12 د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 ډالرو مرستې ژمنه وشوه، مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 600,000,000 ډالرو اړتیا ده، څو 1,000,000 اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې 600,000,000 ډالرو څومره مرستې ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله ښودلې چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې خلاصې کړي. مولوی امیر خان متقی د قطر په پلازمینه دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز ته دا خبره وکړه. د دې مرکز له لوري د جوړ شوي بحث ګډونوالو او چلوونکو یو انتقاد دا کاوه چې طالبان د نجونو د تعلیم په څیر د ځینو مسلو په تړاو په خبرو کې یو څه په عمل کې بل څه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز تیر ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی کوربه و. له متقی نه یوه پوښتنه دا وشوه چې امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر ورکنګل کړي، نو طالبان خپل اقتصادي مسایل څنګه مخته وړي او له امریکا څه غواړي. هغه په ځواب کې لومړی پر امریکا کلکه نیوکه وکړه او بیا یې هیله وښوده چې دا پیسې ورخلاصې کړي.
د 1300 میاشتو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایی ډګر کې چې د پزرها او کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای، کاش کې د هغوی شتمنۍ نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشری مسائل سیاسی مسائلو نه جلا کړي او له بشری مسائلو نه د فشار د عالی کار وانخلي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان 9 میلیارد او 600 میلیونه ډالر کنګل کړل څو د طالب چارواکو لاسرسی ورته بند شي. د طالبانو چارواکو د امریکا په دې کار له لومړۍ ورځې توندې نیوکې کولې او ویلي چې افغانان یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په دوحه کې د شخړې او بشري مطالعاتو مرکز ته د وینا پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو سره هم په ښو اړیکو ټینګار وکړ. هغه وویل د دوی حکومت د سیمې، خلیج او لویدیځو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. امیر خان متقید د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان برلاسي وبلل او وی ویل چې طالبان د داعش د ګواښ په وړاندې د مقابلې توان لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې د اونۍ د سر په دوو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي خپل مجالس هم مثبت او ښه وبلل. سره له دې چې متقی دعا وکړه طالبانو په بیلابیلو برخو کې ښه کارونه کړي او پلانونه لري، خو د نجونو د تعلیم په څیر ځینې مسایل هغه څه وو چې د پرونی بحث ګډونوالو څو واره یاد کړل او انتقادونه یې وکړل. د شخړو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د بحث چلوونکي سلطان برکات له متقی وپوښتل
Why closing schools?
د نجونو د تعلیم په څیر یوه مسله کې ولې ښوونځي تړل کیږي؟ ښوونځي چې وارد مخه فعالو ولې موږ شاته قدم اخلو؟ په دې نه غږیږم چې په یوه تر ټولو سختریزه ټولنه کې د نجونو د تعلیم په مسله کې پخوانی حکومت او نړیواله ټولنه له هڅو سربېره بریالی نه شو، خو په یوه داسې ټولنه کې چې اوس دا مسله منلې او پرمختګ هم پکې شوی، ولې د ښوونځیو د بندېدو راپورونه اورو؟ د بحث په چلوونکي سربېره څو ګډونوالو هم دا انتقاد ورسره تړلې پوښتنې مطرح کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل د دوی پراتک هغه ښوونځي هم بیرته پرانیستل شول چې د کووید-19 په خاطر تړلي وو. هغه وویل د نجونو په برخه کې کار روان دی او په تدریج د دې مسلې د هواري هڅې کېږي. طالبان د اګست 15 واک ته ورسېدل. واک ته رسېدو سره سم امریکا او نورو هیوادونو له افغانستان د خپلو پاتې ادباو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړل او په 15 ورځو کې له 1,40,000 زیات کسان وایستل.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند خوندیتوب غوښتنه کوي. د دوی اندېښنه د کندوز په ښار کې د تیرو جمعې چاودنې زیاته کړې ده. په دې چاودنه کې چې د جماعت دننه وشوه مسؤلیت داعش واخیست، شاوخوا 50 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. نور په دې راپور کې.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي په کندوز ولایت کې د تیرو جمعې ورځې بمې چاودنه غندي. دوی دا بغنونکې پیښې یادوي خو وایي د طالبانو حکومت یې د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو، ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي، ناهیلۍ او نفرت سبب ګڼي. سیدجان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي. ښاغلی مهداد وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار دي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. نوموړی زیاتوي
خصوصا اماکنهای مقدسه مانند مساجد و تکایا
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جوماتونه او تکیه خانې که په امن کې نه وي ظاهره خبره ده چې خلک ناهیلي کیږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي.